دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې بعد وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ترمنځ ملاقات، تل پاړه چینار لاره په موقتی ډول خلاصولو او په خوانی فاټاز د کونکو احتجاج ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل ریپورتونه واوري، خو تر هر څه وړاندې د نجیب امیر نه د دې سات خبرونو ته غوږ شئ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په بلدیاتي انتخاباتو کې د غوې د ګوند د ماتې راپور وزیر اعظم ته وړاندې کړ. د ټل پاړه چینار ترمنځ لاره د جرګې په هڅو پرانستل شو. امریکا وایي له ایران سره د اټومي تړون د بحالۍ لپاره د سفارتکارۍ وخت په ختمېدو. دا خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم پر وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبرې کړي. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون د وضاحت وغوښت چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د یادګون سرچینو مشال لډیو ته ویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته په دې اړه یو راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوي د ګوند د مهمو چارواکو ترمنځ اختلاف، ناسمو کسانو ته د نوماندۍ ټکټونه ورکول او د ګوند د ځینو غړو لخوا د خپلو پر ځای د نورو نوماندانو حمایت د دې سبب شو چې تحریک انصاف کمې څوکۍ وګټي. د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو له مخې په وروستیو ټول ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی په لومړی او تحریک انصاف په دویم لمبر راغلی. د انتخابات په 12 ضلعو کې وشول چې درې پکې قبایلي ضلع هم وې. د کورمې د مشرانو د جرګې په هڅو د ټل پاړه چینار ترمنځ لوی لاره پرون د عام تګ راتګ لپاره په موقتی ډول پرانستل شوه. دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د پیوړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د یو ځنګله د ملکیت پر سر د لانجې نه پس تړل شوې وه. د ترسره شوې جرګې یو مشر حاجي سلیم خان اورکزی پرون مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل.
اهل پیوار سکوم روڈ بند کړی دی علی منګولې پټک سره، نو هغه روڈ بم کول وی د خلک بو تر فیصلې پوری څه فیصله ده. 12 رکنی سکوم جرګا دی، اپر کورم طرف نه 12 لوور سنټرل کورم طرف دا ورونه کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روڈ بالکل کولاوی.
د روان کال د اکتوبر په 28 نیټه د الیزو او منګلو ترمنځ د ځنګله د ملکیت پر سر د 15 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې له دواړو خواو تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي او یا هم شبل شوي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون د وی خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په ورتګ بندیز ولګاو. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د ویناو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر په 22 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې کوونکي غورځنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولو. د قبایلی ضلعو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمیر کې دغو زده کوونکو د دسمبر له 2 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو تحصیلاتو د ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. د زده کوونکو د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. زده کوونکي وایي تر اوسه هیڅ غږ نه دی اورېدلې. تر دې وړاندې قبایلي زده کوونکو د اکتوبر په 29 په پېښور پرېس کلب کې هم په دې اړه یوه خبري غونډه کړې وه چې په کې له حکومته د هغوی د سیټونو او سکالرشپونو د حلولو غوښتنه کړې وه. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان خبرداري ورکړی چې د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ لپاره روانې سفارتي هڅې ممکنه ده په اونیو کې دننه پای ته ورسیږي. نوموړي پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل واشنگټن او ملګریو پر دې خبره بحث کړی چې له ایران سره د جوهري سفارتکارۍ لپاره باید یو چوکاټ وټاکي. نوموړي وویل هغوی نه غواړي په دې اړه کومه مشخصه نیټه په عام محضر کې اعلان کړي، خو په دې اړه یې د بندو دروازو تر خبرې کړې او د سفارتکارۍ لړۍ به اوږده نه وي. د جیک سلیوان د څرګندونې په داسې وخت کې مخته راغلي چې مذاکره کوونکي خبر ورکوي چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره خبرې ډېرې ورو پر مخ روانې دي. په ویانا کې تازه مذاکرات د دسمبر په 12 ځنډول شو چې د دسمبر په 20 به یو وار بیا پیلېږي. امریکا اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران سره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره وخت د نه منلو تر حده پورې کم پاتې دی. تهران دا خبرې ردوي چې ګواکې هغوی اټومي وسلې جوړوي. د خبر نو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سره پاتې شوي. نو د دې ترڅنګ د نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته ویلي د ګوند د غړو ترمنځ اختلاف په بلدیاتي ټاکنو کې د هغوی د ماتې لوی وجوا. د ټل پاړه چینار ترمنځ د لانجې له وجې تړل شوې لاره په موقتی ډول پرانستل شوې ده. د سیمې یو مشر په اړه وایي
حکومت جرګه دې اپر کورم طرف نه بار لوور سنټرل کورم طرف دا ور باندې کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي. هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوي.
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکي په اسلام آباد کې د سکالرشپونو بحالۍ لپاره په احتجاج دي. افغان مسافر وایي په تورخم اوریدل ډیر کړاو او اوږد انتظار غواړي. یو مسافر مشال ویډیو ته وویل
تورخم کې مشکلات ډیر زیات دي. پوه شو لوی مخته دې مخته پوه شي خل را واوړي چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او د خلکو غوبل جوړ کړی. پوه شي خلکو نامه کې پاسپورټونه ورک شول. پوه شو
او حکومت د پاکستان د فلمی سند د ژغورلو لپاره نوې فلم پالیسي اعلان کړه. د پښتو فلمونو اداکار او هدایتکار منتظم شای په اړه وایي
دا یو ښه اقدام دی. امید لرم چې را روان وخت کې به په دې طریقه سره فلم انډستری چې کوم ده نو دا به یو ځل بیا خوشي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورټونه هم لرو. له مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر محمود خان څخه د دې خبرې وضاحت وغوښت چې د دسمبر په 19مه په ترسره شو بلدیاتي انتخاباتو کې د هغوی ګوند ولې خپل برلاسي توپ ته دوام ورنکړل شو. د صوبایي حکومت سرچینی وای محمود خان وزیر اعظم ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د تحریک انصاف د مشرانو ترمنځ اختلافات د ناسمو نوماندانو ودرول او په صوبایي او قومي اسمبلی کې د هغوی د ګوند د غړو د خپلو په ځای د نورو کاندیدانو ملاتړ د هغوی د ماتې سبب شو. خو بل پلو د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې تحریک انصاف ته د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو په شان دا ادارو ملاتړ ترلاسه نه دی نو هغوی څوکۍ بایللی. زمون خبريال غلام غوس په دې موضوع راپور را لېګلې دی.
د صوبایي حکومت د سرچینو تر مخه تیر ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لخوا وزیر اعظم عمران خان ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو تحصیل چیرمینانو او میرانو د سیټونو د نه ګټلو په اړه یو راپور وړاندې کړی شوی دی او د پاکستان بیلابیلو رسنیو هم په 28مه نیټه د دغه راپور په اړه لیکلي دي چې د صوبې گورنر شاپرمان، سلور صوبایي وزیران، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په شمول نه د قومي اسمبلی د تحریک انصاف غړي او یولس د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پی ټی آی غړي په انتخاباتو کې د مهمو نشستونو د نه ګټلو په دې وجه ذمہوار دي چې په دغه ذکر شوی وو کې ځینو ناسمو امیدوارانو ته ټکټونه ورکړي وو او ځینو بیا د یو بل سره اختلافات لرل او په دې وجه د خپلو امیدوارانو په ځای د نورو ګوندونو د امیدوارانو مرسته او ملاتړ یې کړی وو. وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ټویټر پاڼه په خپور کړي یو بیان کې دا ډول خبرو ته اشاره کړې وه او هغه ویلی وو چې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړی پړاو کې پاکستان تحریک انصاف تیروتنې کړې دي او د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې به هغه په خپل د بلدیاتي ټاکنو څارنه کوي. خو بلې خواته د پاکستان جمهوری تحریک مشر او په انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه د زیاتو نشستونو د ګټونکو ګوند جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په اسلام آباد کې تیره ورځ د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته په دې ټاکنو کې د ادارو کومک نه و ترلاسه نو ځکه واکمن ګوند د دې صورتحال سره مخ شو.
آج جب تھوڑا سا ان قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو پھر انجام آپ نے صبح خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟
نن چی هغه قوتونو خپل لاسونه تری لگ شاته کړل نو تاسو انجام ولیدلو او کنا د دوی حکومت د دوی وسایل او ټوله بیوروکریسی د دوی سره ولاړه وه خو چې لاس یې ترې لږ لرې کړو او خلکو ته یې لاره پرېښوه نو انجام یې تاسو ولیدو او که نه. خو پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی د ادارو په مرسته او ملاتړ په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی. په پېښور کې خبریال او څېړونکی شمیم شاهد وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د بیلات لویه وجه د دوی په حکومت کې راغلي ګرانی او بیروزګاری او د حکومت ناسمی پالیسۍ دي.
زه دعوه مې چې دا ټول ټاکنې چې کوم د بلدیاتي ادارو وي دا په پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې عدم اعتماد و، ځکه چې یو طرف ته د پاکستان کې د ګرانی ده، مهنګایي ده، بیروزګاری ده، معاشي بدحالي ده، نو خلک ته ډېر زیات مایوسه دی. او موږ وکاته چې د پاکستان تحریک انصاف دلته کې چې راکم ځایونو کې ټول ټاکنې وي د پاکستان تحریک انصاف ډېرو کلکو کارکنانو چې کوم دی خپلې پارټۍ ته ووټ ورنه کړو، نو موږ دا وایو چې دا د عمران خان دپاره د سوچ یو مقام دی.
د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې په ترسره شویو انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه جمعیت علما اسلام پی زیاتې د چیرمینانو او میرانو څوکۍ ترلاسه کړې دي، او په دویم نمبر د تحصیلونو په کچه پاکستان تحریک انصاف زیات نشستونه ګټلې دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډیر بد حالات سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال ریډیو اوري. په کورما قبایلی ضلعه کې د دوو قومونو ترمنځ د لانجې له وجې تړل شوې د ټل پاړه چینار لاره پرون ناوخته په موقتی ډول د عام تګ راتګ لپاره یو وار بیا پرانستل شوې ده. دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهسې د پیواړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د یو ځنګل د ملکیت په سر د لانجې نه پس تړل شوې وه. د سیمې مشرانو پرون مشال ویډیو ته وویل د وس لپاره په موقتی ډول لاره پرانستل شوې، خو کله چې یوه سیمه ییزه جرګه په دې اړه خپله فیصله وکړي نو له هغې وروسته به د لارې د بشپړې پرانستې لپاره لاره هواره شي. له سیمې طارق اورکزی راپور راکوي.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه په مخام د جرګې مشران له 9 بند ټل پړه چینار روډ د عام ټرافیک پر وړاندې په خلاصولو کې کامیاب شوي دي. د ضلع مرکزی روډ په پیرکایم خوارکلی او ساتین کې منګلو، خروټو، زادران، غلجو، مقبلو او زازیو د خپلو غوښتنو او پرګیدو خلکو لار د بندېدو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه تړلې وو. د یاد جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي حکومت د شپږو قومونو مشرانو یو لوی وفد پرون احتجاج کوونکو ته ورلیږلی وو چې په غوښتنو او خدشاتو یې ورسره مذاکرات وکړل او زیاتوي ټل پړه چینار روډ خلاصولو ته هغوی پر دغه رضا شوي چې پر ګېدو خلکو بند لار بورته پرانیسي.
اهل پیوار څوکم روډ بند کړی دی علی منګولې پټک سره، نو هغه روډ بام کول وی هغه ځای کې په چک پوسټونه جوړی ایف سی والا، او هغه ځای کې څه چوک وو دی روډ وایلیشن ونه کی او روډ بند نه کی، او دا خلک به تر فیصلې پورې څه فیصله ده. 12 رکنی حکومت جرګه دی، اپر کورم طرف نه 12 لوور سنټرل کورم طرف دا ورونه کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوی.
کچو هم احتجاج کوونکو د جرګې مشرانو خبره منلې او د ضلع مرکزی لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصه کړي، خو د هغوی په پیرکایم سیمه کې احتجاجي پالت لا هم روان دي. دا احتجاج بنیادی د پیوړ الیزیو لخوا پر گیدو خلکو تر پړچنا لا د بندیدو په صورت کې یو میاشوړاندې شروع شوی وو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته وای موږ جرګې ته درې ورځې وخت ورکړی خو که څلور نور غوښتنو سره د تر پړچنا لار خلاصه نه کړی شوه نو یو ځل بیا به دوی مرکزی لار تړي
او درنه به موږ جری وي تر څو پورې چې د زمونږ د پنځه مطالبه مې چې کومې کړې دي چې دا سر ته نوې رسیدلي ته یې هغه پورې به مونږ دا درنم جری وي او که د مطالبات ونه مانه شوی نو بیا به مونږ روډ کې پرمن بیا به روډ ته احتجاج روزو.
بلخوا د پیوړ مشرانو دا دریز دی چې پر گیدو خلکو یې لارځکه تړلې چې هغوی له ځنګله لرګي پرې کولو ته یې نه پرېږدي. د سیمې کونسلر حاجي اصغر حسین مشال لوډیو ته وایي د گیدو منګلو سره دا لوزنامه شوې چې اوبه او لرګي ورکولو په صورت کې به ورته دوی لار ورکوي.
تر 2001 دا معاهده مو شوې ده. هغې معاهدې کې داسې لیکلې دي صدی کې به پیوړ والا په دا روډ باندې به دوی هیڅ قسم ته لاس نه چوي او چاته به نقصان نه رسوي. بالکل دویان پریک څه کوم انګال دي هغوی څه معاهده دی چې هغه به په غره کې وویلې کې هغوی په باندې هغوی به غره ویلې کې لاس نه چوي.
په ضلع کې پر 2 اکتوبر الیزیو او منګلو ترمن د گیدو سیمې سره نږدې له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې د 5 ورځو په هغه جګړه کې له دواړو خواو 14 تنه مړه او تر 45 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله یې تر اوسه نه ده شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د قبایلی ضلعو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د زده کوونکو وایي چې د روانې میاشتې له پیلې د یاد دفتر مخې ته د احتجاج په توګه خیمې لګولې دي. هغوی د پاکستان په پونتونونو کې د هغو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا له انضمامه وړاندې شروع کړي وو خو اوس یې په دې دلیل بند کړي چې ګواکې ورته فنډونه نه لري. له اسلام آباد د مشال ویډیو خبریال ګوهر مسید پر دې موضوع رپورټ را لېږلې چې د زده کوونکو پر احتجاج پیلېږي.
دا آوازونه د پخوانی فاټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکي هغه سټوډنټس دي چا چې د دسمبر د 2 نیټې نه د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد مخکې احتجاجي پرلت روان کړی دی. د سټوډنټس غوښتنه ده چې ایچ سي انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټس آف فاټا اینڈ بلوچستان دا زر تر زره بحال کړی دی شي. د احتجاجي پرلت پر مهال باندې یو مظاهرچی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس د پارا کم سہولیات په خوانی حکومتونو معرفي کړي وو د اوس حکومت هغه هر سیز ختم کول غواړي. د اویل
زمانو مفید وزیر دی زدا وزیرستانه تعلق لري
میژه د تر شل ورځې نه په اسلام آباد کې د ایچ سی افس مختا درنښنه ولې دوی چې پاکه د فاټا او د بلوچستان طلبا شامل دي. میژه د ایچ سی نه دا غوښتنه کی چې لکه څنګه چې په تر کولینا کې میشتا 215 کل سچینا روس کاول کانا او هغه دا کول ایچ سی بند کړی دی.
په دې پرلت کې د فاټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکي په درجنو سټوډنټس ګډون کوي. سټوډنټس د هایر ایجوکیشن کمیشن مخکې ځانونو ته خیمه لګولې دي او په هغه خیمه کې دوی شپه او ورځ ناست وی. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې زمونږه جایز مطالبات تی خو څوک په غور نه کوي. د وویل
ځوانو مادنان علی دی او د باجول د سیمې سره مې تعلق دی او
زمون مطالبه ډیره ساده مطالبه دا یو پوینټ ایجنډا مو راو پړی دا چې د ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټ اف فاټا اینڈ بلوچستان چې دا دی جلد از جلد ریسټور کلیشي ترکیب چې زمونږه تعلیمی سال د ضایع کېدو نه بچي.
د یادونه وړ دی چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره دغه سکیم په کال 2009 کې راوړی شوی و چې مقصد یې د فاټا او د بلوچستان په سټوډنټس کې تعلیم خوراولو. او یو ځل دغه د سکالرشپ سکیم په کال 2015 کې حکومت د ختمولو فیصله کړې وه، خو د سټوډنټس د احتجاجونو په وجه باندې هغه فیصله واپس واخیستل شوه او په دغه شان د دغه سکیم د ختمولو کوشش په کال 2013 کې هم وشو، خو په دې باندې د ملي پښتونخوا عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ په سینټ کې قرارداد پیش کړی و چې په هغه وخت کې په متفق سره دا قرارداد پاس شو او حکومت نه دا غوښتنه وشوله چې د سکالرشپ سکیم دا جاری وساتل شي. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو اوري په تورخم کې د دروازې دواړو غاړو ته ولاړ افغانان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر پر مهال د ډیر زیات کړاوونو سره مخ کیږي. دوی وایي د دې باوجود چې اسنادونه ورسره وي او ویزې هم لري، خو د تورخم په دروازه د تګ راتګ پر مهال ډیر اوږد انتظار ته اړ باسل کیږي او حتی چې چارواکي د بیمارانو، ماشومانو، زړو او ښځو خاطر هم نه کوي. خو بل پلو په تورخم کې ځایي چارواکي بیا وایي د قانوني پروسیجر د عملي کولو او د کرونا د مخنیوي په خاطر خلک د ځنډ سره مخ کیږي. دوی وایي هڅه کوي چې په تورخم کې عمله زیاته کړي چې ورسره د خلکو ستونزه به هواره شي. د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواره تورخم ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
افغان وګړي وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هر ورځ په زرګونه ولسي وګړي، ناروغان، مېرمنې او ماشومان په تورخم دروازه کې جمع کیږي، غواړي پاکستان ته واوړي، خو په تورخم د مختلفو سفري محدودیتونو له وجې نشي کولای چې په اسانه پاکستان ته داخل شي او د زیات رش او د امیګریشن عملې د کمښت له امله ډېرو کمو کسانو ته په تورخم دروازه پاکستان ته دا وړېدو موقع کول کیږي. دوی وای په تورخم کې د پاکستانی امیګریشن د کورونا د کنټرول او سار د ډلو او یو شمیر نورو تلاشیو نه تیرېدو لامل لوی کتارونه جوړ شوی وي او په تنګو کوڅو کې خلک انتظار وباسي او خپل نمبر ته شپې سبا کوي. د افغانستان حاجی شاغازی چې ناروغ دی په پېښور کې یو روغتون ته راغلی وو او علاج نه پس بیرته افغانستان ته ستنېږي. مشال ریډیو سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
نو بس دا سیدا چې بس ډیر خلک تنگ دي، د صبحی نه چې د شپږو بجو نه پرون ودرېدلی خلک، نو ماسوتن په ونی می بجې راوته د خلک چې صبحی په شپږ بجې د وخت ودرېدلی، او بس دغه مشکل دی چې خلک ډیر په عذاب دي، ځکه دغه کې پیش پراش په مریضانو باندې په
ځنې نورو افغان وګړو هم را سره د تورخم په موجوده صورتحال خبرې وکړې.
نوم جمال الدین، کابل نه راغلو، دلته هم دوایي وکړه، بیرته ځو. بلا رش ډیر دی، نو چې لګاسانی دونه رش ده، یو سړی چې سبایی وي 15 بجې دریږي، الا یو بجې اوس.
نوم ادم خان دی. تورخم کې مشکلات ډېر زیات دي، پوه شو، یا مخته دې مخته پوه شي، خل را واوړي، پوه شو خبره دې مختار راجان او دا چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او خلکو غوبل جوړ کړی پوه شي خلکو نامه کې پاسپورټونه ورک شول پوه شول ډېر زیات مشکلات په افغانستان کې دي خو غوټه ځان سره نشي راوړل اصل مشکلات ویزو مشکلات دي ډېر زیات مشکلات زه به تاسو کم مشکل ویم پوه شول
یو ټیکسي ډرایور عرفان الله وایي چې دوی به د تورخم او پیښور ترمنځ افغان سورلۍ وړي راوړي خو چې کله نه هلته سختي شروع شوي نو د دوی کار ورسره
مطلب نرمی راشی چی داسی چی کار روزگار به بیرته روان شي بحال بشي
د لنډی کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته پیورا لګلی پیغام کې ویلي چې هلته د 2018 نه د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شوی او اوس په دې ورستو کې افغان زده کوونکو ایمرجنسی ناروغانو او لوبغاړو ته وفاقي حکومت لخوا اسانی پیدا شوی او یو ناروغ تن سره یوازې یو تن په تذکره باندې هم راتلی شي او د سوار لسو کالو نه کم عمر ماشومانو ته هم اجازه ورکړل شوی چې خپل مور پلار سره پرې د بغیر پاسپورت او ویزې سفر وکړي خو موږ دومره کړي چې وفاقي ادارې افایې نمو په تورخم کې د عملي زیاتولو غوښتنه کړې د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پخوا به په تورخم د ورځې څه باندې 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډه ته په وینا کې ویل حکومت د فلمی سند د بیا راجوندی کولو لپاره نوي اقدامات کوي فواد چودري ویل د فلمونو لپاره نوي پالیسی جوړه کړې ده چې ورسره به د زوال ښکار د سند یو واري بیا سر راپورته کړي په پاکستان کې دا مهال خال خال د پښتو او اردو فلمونه جوړیږي او په ټول ملک کې ایوازې 15 سینماګانې فعال دي د پښتو فلمونو دوه ډایرکټرانو مشال ویډیو ته وویل که حکومت رښتیا هم دا صنعت له ډوبېدو وژغوري نو له دې سره به د هغوی بندې بیړۍ روانې شي او کار به یې وځلیږي له اسلام آباده سراج زهیر رپورټ راکوي
د دسمبر په 22 په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبری کانفرنس کې ویلي چې حکومت یې په دې هیواد کې د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره پالیسی جوړه کړې او اوس په فلمونو جوړولو کې حکومت د فلم جوړونکو سره مرستي کوي او مراد به ورکوي او ټیکسونه به ترې هم کم اخلي د نوموړي په خبره د ویایمې په لسیزه کې پاکستان په نړۍ کې دریم د غوره او معیاري فلمونو جوړونکي ملک وو وروسته بیا د پاکستان فلمی صنعت د زوال سره مخشو د فواد چودري په خبره دوی به در روان کال نه په غوره فلم او ډراما جوړولو او په خمو موسیقي به د کامی ایوارډ ورکول یو وار بیا پیل کړی
هم نه نئی فلم پالیسی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اس کے تحت ہم نے
دی وای مونږ نه وی فلم پالیسی بش پړه کړی او دا هغه ترلاندې مونږ فلم ته ډیر مراد ورکبو نو د ټول نوړان د مونږ د فلم ډرامي او موسیقي لپاره کامی ایوارډ بحاله وو او راتلونکي کال نه به مونږ 22 ایوارډونه په فلم خ پاکستانی موسیقار تا او غور فلمی اداکار تا ورکب ہوئے دا په داسې حال کې ده چې دا وخت یوازې په پاکستان کې د پښتو فلمونه جوړیږي او په تیر لوی اختر کې یوازې د پښتو دوه فلمونه جوړ شوي وو د پښتو فلمونه اداکاران او ډایرکټران وایي د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره د حکومت دا ډیر ښه ګام دی خو باید چې دا عمل کړی شي د پښتو فلمونه اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وایي
زمونږ وزیر صاحب دا یو ښه ګام دی او نور حکومتونو چاته کې تاسو سلسله نه وکړي او دا پلمبي سره د دې کمیونټي د پاله هم داسې یو ښه قدم یا داسې ښه ګامونه لګیا دی پورته کوي نو امید لرم چې را روان وخت کې به په دې طریقه سره فلم انډستری چې کوم ده نو دا به یو ځل بیا ښه شي او پرمختګ طرف ته بلاړ شي
د پښتو فلمونو ډایرکټر او پروډیوسر ملک آصف الله مشال ریډیو ته وی که حکومت په رښتیا دا پالیسی عملی کړي نو د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو سره سره به د دین نه د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه ورسي
منتخب کری دا
د یادونه د پاویا یم لسیزه کې په پاکستان کې ټولی دیار لسوا سینما غانې وی او یوازې د شپېتو نه بربا د پښتو فلمونه په یو کال کې جوړېدل خرور د فلمونو جوړېدل راکم شو او سینما غانې هم په تجارتي پلازو او مارکیټونو کې بدلې شوې او د پاکستان د شماریاتو ادارې د وینا تر مخه دا وخت په ټول پاکستان کې 15 یا سینما غانې پاتې دي
اوریدونکو سراج ظهیر رپورٹ مو اوریدو هم دې سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي نجیب عامر بدر تا د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کړی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم پروستي بلدیاتي انتخاباتو خبرې په راپورونو وايي عمران خان د محمود خان پروند د وضاحت غوښتو چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې یاد کړو سرچینو مشال اړیو ته ویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته په دې اړه راپور وړاندې کړی چې ویل شوي د ګوند مهمو چارواکو ترمنځ اختلافات ناسمو کسانو ته د نوماندۍ ټکټونه ورکول او د ګوند ځینو غړو لخوا د خپلو پر ځای د نورو نوماندانو حمایت د دې سبب شو چې تحریک انصاف کمې څوکۍ وګټي د کورمې د مشرانو د جرګې په هڅو د تل پاړه چنار ترمنځ لویه لاره پرون د عام تګ راتګ لپاره په موقتي ډول پرانیستل شوه دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د پیواړه لیسو او ګیدو منګلو ترمنځ د یوه ځنګله د ملکیت پر سر د لانجې نه پس تړل شوې وه د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون د وی خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورسان د مشر پر ورته باندې لګولې په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې منظور پښتون ته په کشمیر کې لاریونونو ته د وینا او کولو اجازه نه ده ورکړل شوې رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندي د دسمبر په 22 پیل شوې او درې میاشتې به دوام کوي قبایلی ضلع بلوچستان زدهکوونکو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه په ګڼ شمېر کې دغو زده کوونکو د دسمبر له 2 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو تحصیلاتو د ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي دا زده کوونکي د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي زده کوونکي وایي تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلې او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرداری ورکړی چې د ایران سره 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ لپاره روانې سفارتي هڅې ممکنه ده په اونیو کې دننه پاتې وسي نوموړي پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل واشنګټن او ملګرو یې پر دې خبره بحث کړی چې له ایران سره د جوهري سفارتکارۍ لپاره باید یو چوکاټ
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وای نو په دې دوه منمای کې مو هم ستاسو د پاره ځین نور ریپورتونه راوړی دي زو د یو بل ریپورت طرف ته د پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبریالۍ لپاره خطرناک بلي هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې تښتونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي په 2021 زیږیز کال کې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې هلته په 2021 زیږیز کال کې صحافتي ازادي په څه حال کې وه احمدشاه اعظمي په اړه راپور لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي د دوی په وینا وژنې تښتونې وهل ټکول بندیزونه لکاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې پا په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې لتیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دي. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خپرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 6 د پاکستان د برښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وترتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلي ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 26 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په اسما شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو به پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر اونکڑی لدوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزلی ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لارې ګواخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 30 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادۍ ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختموي. نو سوشل میډیا که ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمی شي. حکومت خپل کارکردګي نسته، نو هغه نه برداشتي چې څوک کریټیسایز کوي حکومت.
د خبریال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبریالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبریالان او د خبریالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوی نه دی سوی او حکومت یې د خبریالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبریالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅې کېږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادیو خبره کېږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
که څنګه پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بې پلو خبريالانو نړیواله اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو اوري. د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم د روان کال په اوږدو کې یو شمېر داسې سیاسي پیښې رامنځته شوي چې د رسنیو پام یې دې صوبې ته اړولی و. په دې پیښو کې زیاتره داسې وي چې امنیتي اړخونه یې هم درلودل. زمنګ همکار بوريوال کاکړ په خپل دې ځانګړي ریپورت کې د بلوچستان صوبې د 2021 زیږیز کال سیاسي پیښو ته کتنه کړې ده.
په 2018 کال کې په بلوچستان کې د لوی سیاسي او امنیتي پیښو پایل هغه مهال سوی وو چې کله د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکیندونکي په ډزو وژلي وو. د وژلسو کسانو خپلوانو د احتجاج په توګه د مړو له شخولو انکار کړی وو او تر شپږو ورځو یې مړي د پرلت په منځ کې ایښی وو. دوی پرلت له هغه وروسته ختم کړ چې د هغه وخت وزیر اعلی جام کمال له وفاقي وزیرانو سره یو ځای دوی ته د انصاف ورکولو ژمنه ورکړې وه. د دې پیښې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د بلوچستان لپاره د 2018 کال دویمه لویه پیښه هغه وه چې د بشري حقونو فعالې کریمې بلوچي مړې د جنوري پر 15 د بلوچستان د کیج زلې په تومپ کلي کې خاور ته وسپارل شو. د کریمی بلوچی د جنازی خبره له هغه وروسته پر رسنیو کې لا خبره شو چې حکومت د هغې لکلی پرته بل هیڅ یو چاته پکې د ګډون اجازه نه ورکړي. او دیر سکلنا کریم بلوچا د 2016 کال د دسمبر پر شلم نیټه د کینیډا په ټورنټو کې لادرک سوی و او یو ورځ وروسته مړې موندل سوی و. د بلوچستان لپاره بل بد پیښه هغه و چې د فروری میاشتې پر 8مه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي ویاند اسد خان څخزي مړې وموندل سو. نوموړی د 2016 کال په سپتمبر میاشت کې له کوچلاغ سره نږدې تښتول سوی و. د اسد خان اڅکزي د وژنې پر ضد د فروری پر 8مه د کوټي په ګډون په چمن ژوب شین بوري دوکۍ کلاسفلا او نور زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز او احتجاج وسو. تر هغه وروسته په بلوچستان کې بل ټکان ورکوونکې پیښه هغه و چې کله د جون میاشتې پر 10مه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د ټپي کېدو خبر خپور سو. د ګوند مشرانو لومړی وویل چې نوموړی په کوټه کې په خپل کور کې ټپي سوی دی، خو له ډاکټرانو سره تر لیدو او معاینې وروسته یې په ډاګه کړه چې هغه پر سر وهل سوی دی. عثمان خان کاکړ له کوټې د کراچي اغا خان روغتون ته یوړل سو، خو هغه د جون پر 28مه سا ورکړه. د پوځي اسټبلیشمنټ پر ضد د سخت دریځ له کبله مشهور عثمان کاکړ په جنازه کې اولس په دومره پراخ شمیر ګډون وکړ چې د سیاسي مشرانو په وینا د صوبې په تاریخ کې یې ساری نه و. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د هغه کورنۍ دواړو تور د پاکستان پر جاسوسي ادارو آیس آی او ایم آی پورې کړ، خو حکومت دا دواړه تورونه رد کړل. د عثمان کاکړ مشر زوی او سیاسي ځایناستې خوشحال خان کاکړ د پلار د مړینې اغیز داسې بیانوي:
داسې ورځ نسته چې په کور کې به دې اڅوی نه یا به یو غم نه پروت، هغه خوشحالي یا دغه هغه د سره لاړو. دلته داسې وخت راغلی چې په مسلم باغ کې به دې په 15 میاشتې 6 میاشتې بعد راتلی، خو چې دلته به رالو کور والا به ورته خوشحاله چې لالا نن راغلی دی، لالا سره به کښینو، خبرې به سره وکړو. اوس یو میلمه راسي، یو واقع راسي، نو بس په کور کې د لالا غم بېرته یو رنګ راتازه سي.
د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ وای د عثمان خان کاکړ مړینه د ولس او ګوند دواړو لپاره یو لوی زیان و.
پر سیاست باندې څه اثر دی؟ زما خپل فکر دا دی چې د عثمان کاکړ د دارنګا مرګ او شهادت څخه دوه غټ تاوان وسو. یو په بلوچستان لیول د صوبا د یو ډیر توانا اواز سمې رومس ولا عثمان کاکړ ډیر زړور دلیر اواز و د دې صوبې. بل د د پارټي د پارم غټ تاوان وو، هغه په دا چې د 40 کال وقف کړي وو د پارټي ته د تنظیم سونه سه د پارټي تر نورو معمولاتو پورې د ډیر بیدار او فعال غړي وو. نو یقینا زوام دا د دې د پارټي د پار ډیر غټ تاوان دی، او دغه کډۍ دغه خلا چې دی ډکې دا به ډیر وخت اخی.
د عثمان کاکړ تنمړینه لږ وروسته یعنی د جون پر 26مه د عوامي نېشنل ګوند مخکښ عبید الله کاسی نامعلومه کسانو له کوچلاغ وتښتاوی او بیا د اگست پر 15مه په پښین کې مړی وموندل سو. که څه هم د نوموړي د تښتونې ذمواري چا نه ومنلې، خو حکومت وروسته ادعا وکړه چې د ده په مرګ کې ککړ 15 تنه یې وژلې دي. په بلوچستان کې بله مهمه سیاسي پیښه دا و چې د بلوچستان عوامي ګوند خپلو یو شمیر غړو د حکومت مخالف ګوندونو په مرسته پر وزیر اعلی جام کمال فشار راوست چې له دندې ګوښه سي. نوموړي د اکتوبر پر 23مه تر هغه یوه ورځ وړاندې له دندې استعفا ورکړه چې په سبا به یې په اسمبلۍ کې پر هغه د بې باورۍ په اړه قرارداد وړاندې کېدی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی شوکت علي ترین وای نه د وزیر اعلی جام کمال رویه سمه وه او نه هم په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونو د جمهوریت له نظره یو ښه مثال قائم کړ.
جام کمال دا کوم رویه وه، دا طرز حکومت او غیر جمهوریت طریقه وه. د اپوزیشن یا حزب اختلاف سره خبرې کول، د هغو سره خپل حق ورکول، یا د هغو یو چې کوم مقام دی په جمهوریت کې هغه ساتل، هغه ډېر ضروري ده. او اپوزیشن بیا دا چې د یو غټه یو لار مخه اخیستې ده د حقیقي جمهوریت لپاره پاکستان کې، دوی ته هغه څه لرې سو، د هغه تضاد کارې وکړو. کوم چې د دوی د خبرو او د هغه د پی ټی ایم د تحریک کوم اصولونه دي، دا غو خلاف دا تک دا ولاړی.
په بلوچستان کې شاید د 2008 کال تر ټولو وروستۍ سیاسي پیشه په نومبر او دسمبر کې په بلوچستان ساحلي شار ګوادر کې د حق دو په نامه ترسره شوی هغه پرلتو چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون په لسګونو زره کسانو پکې برخه درلوده. دوی له حکومت نو لس غشتنی درلودې خو تر ټولو مهمه پکې له ګوادر سره څیرمه په عرب سمندرګي کې په لوی لویو ټرالرانو کې د کبانو یا ماهیانو د نیولو مخنیوي، په ښار کې امنیتي پوستي ختمول او پر ایرانی سرحد ځایي خلکو ته د تجارت اجازه ورکول شامل وو. دا پرلت د دسمبر پر 14مه له هغه وروسته پای ته ورسول سو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه یې په شریکه غشتنی ومنلې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال ریډیو اوري. په سواد کې د جبو او ادیباتو پوهان وایي د توروالی په ګډون نه جبې دورې کېدو له خطر سره مخامخ دي. د توروالی جبې ویونکي اوس ایوازې 300 پورې پاتې دي. توروالی په بحرین او شاوخوا سیمو کې ویل کېدونکې یوه پخوانۍ ژبه ده چې اوس د ورکېدو په حال کې ده، خو چارواکي وایي د ژغورلو هڅې روانې دي. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه له سواته یو رپورټ رالیږلی چې په توروالی ژبه د سکول د ماشومانو په غږونو پیلېږي.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې 4 سکولونه دي چې پکې د 5م جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچ دي.
توروالی
جبا خوندی کولو کار د سیمې یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته. د مشر زبیر توروالی وای چې د حکومتي مرستې بغیر یې توروالی جبا د خپلو ملګرو سره د کتاب او لوست جوګه کړي، د توروالی جبې ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبې ولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
من 2000 ماشومان زموږ د سکولونو فارغ شوی دي، مطلب هغه سن اس خپل جبا زده کړي دا هغه دا کورس د سي جوړ کړي دي چې د کې خپل مقامی کم کلتور چې ده دي دا هغه نه قصې پکې شامل دي، دا هغه ادب دي. موږ مشرانو سره هم لوستلو لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غږون کې دی. دی وایي چې د بحرین توروالی ژبه 100 کاله وړاندې صرف د وینا حد پورې و. شاعرانو به شاعري او سندرې یاد ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نه وه، سینه در سینه مونږ ته هغه زاړه میلاوېدو او مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپله طریقې باندې وروسته وروسته لیکل، خو لکه سکریپ نه و. مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند و، هغه هغه ټکې مکې نه و. بیا ایبیټی دلته قائم شو نو دی هغه سکریپ جوړ کو. بیا طالبان دور راغې، هغې پسې یو بیا سیلابونه رالو، یو شاعري لکه ختم شوی وه.
د د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوړمۍ کې دوی ته عجیبه لګیده چې یو داسې جبه چې صرف د وینا حده پورې محدوده ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړې کوي خو اوس د سیمې یو شمېر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبه کې زده کړې کوونکي ماشومان ډېر تکړه وي
هغه چې کله د سکول ته تلو نو هغه اولنۍ چې کوم دوه درې کاله وو هغه به بالکل ضایع تلو دا چې کله سکول ته راتلو نو هغې سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو
په سوات بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالې ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمدی پاتې دی او د ژبو خوندي کولو لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته میلاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته. په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی وو تر اوسه هیڅ کار نه دی اخستل شوی. هغه سیمې چې دغه مرکزونه پکې جوړ شوی اوسیدونکي او مالداران یې وای نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخستلی شي، ځکه چې د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې ورته هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي دغه مرکزونه چې دوه نیم کال وړاندې جوړ شوي نږدې 11 میلیونه افغانۍ پرې لګول شوي دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وهلي او د لمینځه تللو په حال کې دي. نور په دې رپورت کې
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دوه نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په کې شتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور اسانتیاو نه برابرولو له امله یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسیږي او موږ ته هم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي. نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بې کاره سړی مې دوه درې غواګانې خو لري کنه، د وطني غواګانې دوه درې کیلو دغه په کاري کې نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سنبالت کړو، هم ګټه هم وکړي، هم زموږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ ته موږ په کار باندې پوه شو. دا د اوسمنګ سره وعده کړی چې تاسو له دوه میاشتې ټریلنګ درې میاشتې ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو سره نه دولت وکړو. دی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لر کو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي. تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مو نشول. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټریا غصباد سامان آلات په کې موږ خو کیږي ګونه کنه. دا خو چې ټریننګ و نه خلو پوې دې نه شو، دا غن شو، دا خو نه د کیږي کنه.
هغه وای داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 15 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسد آباد خلق شیدی رسوی خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پله به ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي او زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي او زمنګ پټولنه کې به سوی تغذیه فخر تنگدستی کشا راتیته شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندویه مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.